آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6:00 شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
د جرمنی د مونیخ د شار بریټ پایترسې د لیدی نکس وجل سی وی دی بریټ کوون کې ایرانی ول اصل جرمنی وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وای چې د ترکیه د تیرونی د کودتا د هڅې پاکله نه امریکا خبره و او نه هم پکشي دخیله و. او د جمهور ریاست د مقام د پاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن خپل مرستیال کاندید د ویرجینیا د ایالت سناتور ټیم کین معرفي کوي.
نن د 1395 هجری لمریز کال د زمری یا صد دویمه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 23 کېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دی په تیرو 6 میاشتو کې شاوخوا 3000 مهاجر د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. د اوهایو ایالت د کلیولند په ښار کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند ملي کنونسیون د پنجشنبه په ورځ پای ته ورسېده او ډونالډ ټرمپ د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره کاندیدی رسمن قبول کړل. خو د ډونالډ ټرمپ د خزی ملینا ټرمپ د وینا پړه راپورته شوی لانجا لتر اوسه نه ده ختمه شوی. د راپورونو لګرستاورې اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وای.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د مونیخ د بریدونو پاکله د بیړنی امنیتی غونډې د لپاره تیاری نیسي. دا غونډه به نن د شنبه په ورځ وسی او ویل کیږي چې د کابینې غړي برلین ته سفر کوي چې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې برید کې حداقل نه کسه وژل سوي دي. برید کوونکي خپل ځان بچل دي. ویل کیږي چې ایرانی ول اصل جرمنی وو. د هغه د مرام پاکله چې ولې د برید کړی دي تر اوسه پورې واضح توضیحات او تفصیلات نسته. د میرمن مرکل د دفتر رئیس پیټر التمایر ویل چې برید غیر انساني او وحشي کار وو چې وسو هغه په دې برخه کې د ترهګرۍ او تروریزم د دخالت موضوع رد نه کړه. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امنیتي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال د مونیخ د برید پاکله خواشینی څرګنده کړه. ویل چې په داسې حال کې چې اوس هم د پیښې پاکله جزئیات رابرسېره کیږي موږ د ټپي سویو کسانو سره غم شریکي څرګندوو. ښاغلي اوباما ویل چې جرمني د امریکا یو د تر ټولو نږدې متحدینو په جمله کې راځي او ژمنه وکړه چې امریکا به د دې وضعیت سره د مقابلې په برخه کې د جرمني سره هر ډول ملاتړ وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان روسته ویل چې د امریکا متحده ایالات دا بریدونه چې ظاهرا توریستي بریدونه معلومیږي په کلکو الفاظو غندي. د مونیخ پولیسو پر ټویټر ویلي دي چې د تلفاتو شمیر لس کسه دی چې برید کوونکي هم پکې شامل دي. مخکې ویل سی و چې درو بیلابیلو کسانو بریدونه کړي دي خو اوس معلومه سوه چې برید کوونکي یوازې وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د 11 ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره سوي د افغان حکومت 24 مخالف وسلوال وژل سوي. 15 تنه نور ټپیان سوي دي. په وژل سوي وسلوالو کې شپږ د اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسلوال هم شامل دي. د دفاع د وزارت په بیان کې ویل سوي چې د عملیات د ننګرهار، غزني، پکتیکا، میدان وردګ، هرات، سمنګان، جوزجان، تخار، کندوز او هلمند د ولایتونو په مربوطاتو کې ترسره سوي چې په پایله کې د ملي اردو نه منصوبین هم وژل سوي دي. د ډیموکرات ګوند ملي کنونسیون د دوشنبه په ورځ د پنسلوینیا ایالت په فلادلفیا ښار کې پیلېږي. جمهوري ریاست مقام ته به هیلری کلینټن په رسمي توګه د دغه ګوند کاندیدسي. هغې یو ساعت مخکې د ویرجینیا د ایالت سناتور ټیم کین د خپل مرستیال کاندید په توګه اعلان کړي. په عین حال کې ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا د جمهوري ریاست د مقام کاندیدېدل ومنله. د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کانوینشن د پنځم به پښپاد د اوهایو ایالت د کلیولند په شار کې پایته ورسېدی. ښاغلی ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د کانوینشن په پای کې په خپل وینا کې هیلری کلینټن ته د ماتي ورکولو ټټر وه او هغه یو ناکام سیاستوال وبالله. ترامپ شعار ورکی چې لومړی او امریکا او بیا جهان. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا د ترکیه د تیری اونۍ د کودتا د هڅې پاکله نه خبره وه او نه هم پکښې دخیله وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې میشت یو مذهبي مشر فتح الله ګولین او د هغه پلویان ملامت کړي دي چې د تیری اونۍ د ناکامې کودتا تر شا یې لاس درلودلی. ښاغلی اوباما پرون د جمعې په ورځ وویل چې ټول هغه رپورټونه چې وایي امریکا د دې کودتا په پلان کې لاس درلودلی په بشپړ ډول غلط او بې اساسه دي. ښاغلی اوباما وویل چې دا خبره د روانې اونۍ په سر کې د یو ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د ترکیې ولسمشر ښاغلی اردوغان ته هم کړې ده. ښاغلی اوباما وویل چې د امریکا حکومت هیله لري چې په داسې حال کې چې جزئیات کرار کرار رابرسیره کیږي د ترکیې حکومت په خپل عکس العمل کې زیاتی ونه کړي او په داسې اقداماتو لاس پورې نه کړي چې په لړ کې د خلکو مدني ازادۍ سلب سي او د حکومت اپوزیسیون او خبریالان چې د حکومت پر ضد اندېښنې څرګندوي ونه ځپل سي. ښاغلی اوباما وویل چې د ترکیې غوښتنه چې ګولین باید دوی ته وسپارل سي باید د امریکا د حقوقي مراحلو څخه تیر سي او هغه مهال به نوموړی ترکیې ته وسپارل سي چې انقره ثبوت وړاندې کړي چې ګولین په کودتا کې لاس درلودلی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان اعلان وکړ چې راتلونکي میاشت به عراق ته نوې درنې وسلې ولیدي چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وسي. خدای رد کړه چې سیمې ته به فرانسوي عسکر استوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جګړه وکړي. ښاغلی اولان پرون د جمعې په ورځ د یوې عاجلي امنیتي غونډې وروسته خبري اعلان وته وویل د اسلامي دولت سره د مبارزې پر نړیوال بود باندې ټینګار وکړي او زیاته کړه چې که څه هم د جولای د 14 نیټې برید په فرانسې باندې وسو خو په اصل کې دا برید پر ټول نړۍ باندې وو. ښاغلی اولاند هم وویل چې په فرانسې کې به د عوامو د راټولېدو په ځایونو کې امنیتي تدابیر ونیسي او داخلي قواوې به 10,000 نورې هم زیاتې کړي. هغه داسې وویل
dans le cadre de la coalition anti Daesh de mettre à la disposition des forces irakiennes
ma prekra kare che da manuel wallace to hukumat sara yow zaid da dubi po fasal ki che da rukhsati melo aw selanyano daratlo mosam di po france ki da awam da ratoli do po zaino ki las zar nuri qawi ham jaipur jai kam mur bayad po france ki selanyano ta che po dubi ki razi sharaglast wayu shagil ulan hol wakar che da nis da shar da turisti pesh pa club che pakshi chlorat ya kas wo jal sol aw da drus aw cha ziyad khalak ta pian sol tahqiq kawun ki bash par taqat aw چړینه وکړي چې حقایق معلوم سي. په داسې حال کې چې د اگست لومړۍ نیټه د سوریه د سیاسي او بری دورې مهلت مخ په رنږدې کېدو دی. ټاکل شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکې اونۍ د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان د غونډې په څنډه کې چې په لاوس کې ترسره کیږي وګوري. ښاغلی کیری پرون د جمعې په ورځ مطبوعاتو ته په یو خبري ناسته کې وویل چې راتلونکې اونۍ به د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سره وویني. د برېټانیا د باندنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون د جمعې په ورځ وویل چې د اروپایي اتحاد څخه د هیواد پلان سوي وتل په دې معنی نه دی چې برېټانیا غواړي ځان منځوي کې. ښاغلی جانسن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وتلو او انزوا ترمنځ غټ توپیر موجود دی. د برېټانیا وتل په دې معنی دی چې موږ د پخوا په پرتله غواړو چې په نړیوال سان کې لا زیات قوي متحده پراخ او ښکیل حضور ولرو. جانسن پخوا د لندن ښاروالو او وروسته د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وتلو د تحریک مشر شروع.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنوندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 9 بجې او 9 دقیقې شولې. د هم د خبرونه لمړی مطلب د امریکا متحده ایالاتو د آسین په غونډه کې کوښښونه دوه برابر کړي دي چې د چین د جنوبي سمندرګي په سر پیدا شوي جنجالونه غلي کړي. احتمال لري چې د آسین په راتلونکي غونډه کې به د چین د جنوبي سمندرګي په باره کې د نړیوالې محکمې د تازه وخت په پریکړه باندې هم ټینګار وشي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال نیک چینګ په دې راپور کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتو ډیپلوماتیک کوښښونه دوه برابر کړي دي او سمایزه راتلونکو غونډو ته سترګې په لار دی چې د بین المللي محکمې د پریکړې نه وروسته د دغو اوبو په سر راپیدا شوی جنجال غلی کړي. دغه محکمې د بیجینګ قانوني اساس بې ادواره کړی دی چې د چین په جنوبي سمندرګي باندې پراخه اداوې لري. د هاګ د محکمې د پریکړې نو وروسته چې د چین د جنوبي سمندرګي د جنجال په باره کې په عمومي توګه د بیجینګ اکثره اداوې بې اعتباره کړي دي، په سیمه کې نا اندري پوره زیاتې شوې دي، مګر ډیپلوماتیک کوښښونه روان دي چې د دغه جنجالي اوبو په باره کې د منلو وړ نارمونو باندې زور واچول شي. کله چې د جنوبي شرقي آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دې هفته کې په لاوس کې جرګه کیږي، نو په دغه غونډو کې به دا اساسي موضوع وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کولن اویلت ان خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
South China Sea has been one of the top political and security issues in the region, and as such it is extensively discussed whenever we have these
د چین جنوبی سمندرګي په سیمه کې واده مهم سیاسي او امنیتی موضوعګان لده، او له همدې کبله کله چې موږ په څو ملتي غونډو کې راټولېږو په دې موضوع باندې په پراخه توګه خبرې او بحثونه کیږي. د آسیان د ټولنې غړو هیوادونو د چین د جنوبي سمندرګي لپاره په طرز العمل باندې چې په اجرا کولو باندې هر څوک باید مکلف وي څه باندې ولسیزه خبرې او بحثونه کړي دي. څارونکي وایي کیدای شي چې دا د محکمې له پریکړې نه وروسته یوه مهمه موضوع وي. د آسیا د کښتۍ چلونې شفاف پروګرام غړی ګریګوري پولینګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The idea that Beijing is willing to accept a binding code of conduct that'll actually restrict China's actions, that seems like a pie in the sky right now.
دا نظر به چې بیجنګ غواړي داسې طرز العمل ومني چې هغه به واقعا د چین اعمال محدود کړي چې داسې ښکاري دا به په اوس وخت کې داسې وي لکه کلچه چې په اسمان کې وي. پولینګ او نورو څارونکو خبرداری ورکړ چې د امریکا او چین کیسې به روانې وي چې د یو بل سره سیالي کوي. واشنگتن د قانون په حاکمیت باندې ټینګار کوي او د امریکا اردو په جنجالي اوبو کې آزادې ګزمې کوي، په داسې حال کې چې بیجنګ ژمنه کړې ده چې په اوبو کې د هر تیری په مقابل کې ودرېږي. په دغه اوبو باندې دا لري چې دا خاص د دې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو
په افریقایي هیواد مالی کې د مختلفو وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت د شریکولو پر سر د راپورټ شوو اختلافاتو لامل د غملک په شمالي خار کې ډل کې یو ځل بیا خنړی جګړه شوې دي. په مکرې د مالی د پایتخت بامکونه د خبريالې کټرینی هی رپورټ چې زمنګ همکار سید سلمان شاه تاسو دراوروي
د متخاصم او وسلوالو ډلو ترمنځ بې اعتباری او بدګماني او دومره زیاته شوی چې د قدرت د شریکولو په خاطر د دوړو خو ترمن د سولې د موافقې د لسلیک کولو باوجود د حکومت د طرفدارو ملیشو او د عربو د الازاویه د تحریک یا سی ایم ای ترمنځ د کېډل په کار کې د پنځم به پورس خنړی جګړه وشوي. ټول ورځ په خار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه وه. د خار اوسیدونکو په خپل کورونه کې بن پاتې وو. د کېټل د خار یو پخوانی لوړپوړي چارواکي محمد آګ بل ساتي امریکا غږ ته په فرانسوي ژبه وویل چې جګړه څو ساعته دوام
وکړه.
زما د کور مخې ته په خار کې دننه جګړه پیل کړه. دومره نږدې وه چې له خپل کور نه مې د مرمیو د پوچکو د راغورځېدو اوازونه اورېدل. فکر کېده چې تیر کال د مالی په شمال کې د اسلام پالو بلتون غوښتونکو او د حکومتي ملیشو ترمنځ د قدرت د شریکولو د موافقې د لاسلیک کولو وروسته به د هغه هیواد په شمال کې کورنۍ جنگ د تل لپاره پای ته ورسیږي. د دغه موافقې له مخې ټاکل شوی وه چې ټولې یاغي ډلې به وسلیک دي، په ملي اردو کې به مدغمیږي او د ملي یووالي حکومت به تشکیلیږي. وروسته له هغې چې په 2012 میلادي یعنی 1391 هجري شمسي کال کې د کېډل په ښار باندې بلتون غوښتونکو اسلام پالو قبضه وکړه، حکومتي چارواکي او عسکر ټول وتښتېدل. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره د باماکو د حکومت د طرفدارو ملیشو او د کېدل د عربو الازداویه د تحریک یا سی ایم ای ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. ټاکل شوی وه چې د دې موافقې له مخې به حکومتي چارواکي بیرته کېدل ته ستنېږي او د ښار کنټرول به د عربو د تحریک د انتظام د شورا په لاس کې. د دواړو خواو ترمنځ بدبینی او ذات البینی خصومت دومره زیاتو چې موافقه عملی نشوه او دروغ جوړی پروسه په ټپه ودرېدله. د پنځم به پوره د توارق د قبیله د غاتیا تبر ملشو د هغو امنیتی پوسټو پر لوري حرکت وکړ چې د عربو لخوای امنیت ساتل کېده. پورې سمه معلومیږي چې ډزې لومړی چا پیل کړې، خو ځینې رپورټونه وایي چې د ال ازوادیا د تحریک د انسجام شورا د غاتیا ډلې ته پاټک نه د تیرېدو اجازه ورنه کړه، په نتیجه کې جګړه ونښته. د عربو د انسجام د شورا یو ان علو محمد له کډل نه په تلیفون امریکا غږ ته وویل چې موږ د خپل ځان د دفاع لپاره ځوابي ډزې کړې دي. د غاتیا وسلوال چې په شلو ارادو پیک اپ موټرونو کې سپارو پر موږ یې ډزې وکړې. د دغې قبیلې څلور تنه کسان په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د تیرو څو میاشتو نه د ښار د چارو د کنټرولولو په سر د دواړو خواوو ترمنځ لانجه پیل شوې وه. تشنج ورځ په ورځ زیاتېده. دواړو خواوو د ګاونډي هیواد نیجر په پایتخت کې په روانه هفته کې غونډه وکړه او کوشش وکړ چې شخړه د خبرو له لارې حل کړي. دواړه خواوې دې موافقې ته ورسېدل چې د ټولو ملکي او پوځي چارو په سنبالولو کې به ګډون کوي. د نیجر د غونډې نه وروسته دا هیله را پیدا شوې وه چې د سولې موافقه به عملي شي. د عربو د شورا د انسجام ویان امریکا غږ ته ځلې بیا وویل مونږ د سولې په خاطر ډېره قرباني ورکړه او په قدرت باندې مو بشپړه واکمني او قبضه ختمه کړه، خو د حکومت طرفدارانو خلاف ورزي وکړه. زما په فکر د سولې موافقه خپل حال نه ده پاتې او ختمه شوې ده. هغه وویل چې پنځه غړي د پنجشنبې د ورځې په جګړه کې وژل شوي دي. په ډزو کې یو شمېر ملکیان هم زخمیان شوي دي. د جمعې په ورځ د غاتې د قبیلې وسلوال په شا ولاړل، خو بیا هم په ښار کې دننه خال خال ډزې اورېدل کېدلې. د ښار اوسېدونکي وایي چې روسي جګړه د دواړو خواوو ترمنځ سیاسي اختلافاتو له امله رامنځته شوې. هرې خوا ته د ویرې او ډار نه ډکه فضا ایجاد شوې. خلک په ویره کې دي او پر حکومت باندې باور ختم شوی دی چې سوله به راولي او یا به د هغوی ژوند او ابرو خوندي وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
ترنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دوه مانیم ساته سهرنې پښتو خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3000 مهاجر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. زیاتره دا کسان د افریقا د لوی وچې د شمالي هیوادونو نه ایتالیا ته په لار مړ شوي دي. نور تفصیل د لیزا شلاین پر راپور کوي چې د جنیو نه رالیږلی.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې رواني سوي کال شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتلې د مدیترانې د سمندرګي لارې اروپا ته ځانونه ورسوي په لار کې مړ شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دی چې رواني سوي کال چې اوسې شپږ میاشتې او 2 ورځې تیریږي 2900 مهاجر چې هڅه کوله د مدیترانې د سمندرګي لارې ځانونه اروپا ته ورسوي مړه سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې ده چې د مړو دغه شمیر بې ساری دی. د دغه سازمان ویاند جوویل ملمن وایي چې د مهاجرینو د مړینې ډېرېدل یو خبرداری دی.
دا مهمه ده چې د مهاجر شمیر یوازې 2.5 لک ته رسیږي. تیر کال په 1 میلیون کې هم 3000 کسان نه عمر سیوي، نو د دې معنا دا ده چې اوس دغه لاره ډیره خطرناکه سوې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان دا خبره هم کوي چې په دغو مړو کې هغه مړي نه دي شامل چې 2 ورځې مخکې ایټالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب سیوي او اوس هم خلک ورپسې ګرځي. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې پرون 800 مهاجر ایتالیا ته رسیدلي دي چې دوه کسانو سره د هغو مهاجر شمیر 2,40,000 ته رسیږي چې په 2014 کال کې اروپا ته اوښتي دي. شمیر یې ښیي چې په لار کې د مهاجرو د مړینې شمیر سږ کال تر نورو کلونو ډیر دی. تیرې سوي کال د جولای تر 22 نیټې پورې 1900 کسان مړه سوي وو. د مهاجرت نړیوال سازمان په مکرره توګه اروپا ته د مهاجرینو د تلولو د کړکیچ د شدت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې ویلي دي چې په تیرو 4 میاشتو کې اروپا ته په لاره هر ورځ 40 مهاجر مړه کیږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جوویل ملمن وویل چې د لیبیا د ساحلي ساتونکو سره خبرې کړې دي چې کسان چې د قاچاقبرانو په کښتیو کې اروپا ته ځي په اصل کې په ځان لوی خطر مني.
The Coast Guard has had some luck turning back voyages.
سره د ساتونکو ځینې وختونه په دې کې بریالي شوي دي چې بیا ته بیرته کښتۍ واستوي. موږ په تېرو شپږو میاشتو کې یو شمېر داسې قضیې ولیدلې چې د کښتۍ په بیرته ستنولو کې د دوی بریا ښیي. دوی په حیرانوونکې توګه د مړو په پیدا کولو کې هم کار کړی دی. نو موږ په دې اړه چې دوی بریالي دي او که نه څه نسو ویلی. اروپا ته زیاتره د سوریې، افغانستان، نایجیریا، ایریتریا، سودان نه مهاجر ورځي. دا کسان د جګړو او تروریزم له لاسه تښتي او د سختیو په ګاللو سره ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي. د سوریې او افغانستان زیاتره مهاجرین د ترکیې له لارې په وچه اروپا ته ځي، خو د افریقایي هیوادونو مهاجرین بیا اروپا ته د رسیدو لپاره د مدیترانې د سمندرګي لارې استعمالوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم یو طبي مطلب. د ایډز د ناروغي کانفرنس پروند جمعې پرس په جنوبي افریقا کې پایته ورسېده، مګر سخت کار وسپیل شو چې تنظیم کوونکو یې هدف ټاکلی دی. دوی وایي دغه ناروغي د 2013 کال پورې باید محو شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې توسکو کمالو په دې راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د ایډز د ناروغۍ بین المللي کانفرنس پروند جمعې پورس جنوبي افریقا کې پایته ورسېده، د کانفرنس تنظیم کوونکو له برخوالو هیوادونو نه وغوښتل چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي او د دغه هدف سرته رسولو لپاره په سخت کار پیل وکړي. هغه دا ده چې د 2013 کال پورې دغه ساري ناروغي باید ختمه کړی شي. د 15 ورځو د خبرو او بحثونو وروسته چې مهم موضوعات لکه د ایچ آی وی د نوي خپرېدو مخه نیول، په دغه ناروغي باندې اخته کسانو درمل کول او د ایچ د ناروغي لپاره د داسې واکسین پیدا کول په کار دي چې د تل لپاره دغه ناروغي ختم کړي راپورته شول. د کانفرنس تنظیم کوونکو وویل هیاتونه پروند جمعې په ورځ خپل هیوادونو ته ستانه شول. د ایډز په باره کې لومړی بین المللي کانفرنس یوویشت کاله پخوا جوړ شوی و. له هغه وخت نه را په دې خوا په دې برخه کې پوره پرمختګ شوی دی، خو بیا هم دغه ناروغۍ په لسګونو میلیونه کسان مړه کړي دي، په لسګونو میلیونه نور ورباندې اخته دي او په میلیونو نور به ورباندې اخته شي. څه باندې یو میلیون کسان تیر کال د ایډز پورې له مربوطو ناروغیو نه مړه شوي وو. په دغه ناروغۍ د 12 میلیونو اخته کسانو ته د ویروس ضد درمل ورکول کیږي، په داسې حال کې چې 40 میلیونه نور به له علاج نه پاتې وي. د کانفرنس دغو مخکښو انتظام کوونکو د نړۍ ټولو هیوادونو او د دوی اتباعو ته خبرداری ورکړې ده چې راپورته شي او د دغې څپې مخه ونیسي. د روان کال د کانفرنس محلي نائب اولی اشی سرنا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
We need to heed the call to start a social justice movement that aims to reinvigorate the HIV response similar to the global anti-apartheid.
نو په کار دا چې د ټولنیز عدالت ته تحریک ته پیل کېدو غوښتنې ته توجه وکړو چې هدف ورنه د HIV وایروس ته داسې کلک ځواب ویل شي چې نژادي تبعیض ضد نړیوال تحریک سره ورته وي چې موږ پر مخ بیولې. د جنوبي افریقا د روغتیا وزیر آرون متسولیدی د داسې نړیوال مبارزې لپاره غږ وکړ چې د ځوانانو لخوا پر مخ یوړل شي چې له ایچ آی وی نه خلاص نسل مسته راشي. متسولیدی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
A global campaign led by young people is urgent. If we don't, we'll not be able to achieve a generation free of HIV.
د ځوانانو لخوا د نړیوال مبارزه پر مخ به ول یو عاجل کار دی. کومنګ دا سی ونه کړو نو موږ به په دې قادر نه وو چې د 2013 کال پورې له HIV او ایډز نه خلاص نسل ولرو. د ملګرو ملتونو د ایډز د ناروغۍ اداره په دې ټکي ټینګار کوي د ټولو هغو موضوعاتو چې په کانفرنس کې قربان موافقه وشوله عملي کول د ایډز د ناروغۍ د لمنځه وړلو کې یو مهم ډاډ دی. د ایډز د بین المللي ټولنې راتلونکي رئیس لیندا ګیل بیکر له مرسته ورکوونکو هیوادونو نه هیجاني غوښتنه وکړه. بیکر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
Where the people live
or die in many countries will depend on how donors respond to the Global Fund's call to action.
په ډیرو ملکونو کې چې خلک ژوندۍ پاتې کیږي، امرې دا به د دې پورې اړه ولري چې مرسته ورکوونکي څنګه بین المللي صندوق ته ځواب وایي. ژوند په بین المللي صندوق باندې متکی دی. ټولو هیاتونو ته پیغام ساده او څرګند و چې ښایي کانفرنس ختم شي، مګر سخت کار همدا اوس نه پیل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم درونه خبرونه ورسته. مطلب دوه حیولات د کلیبرن په خار کې د جمهوری غښتونکو د ګوند ملي کنوینشن د پنځشنبه پر سپایته ورسده. ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره کاندیدی رسمن قبول کړه، خو د ډونالډ ټرمپ د خزی ملینا ټرمپ د وینا په اړه راپورته شوې لانجه لا تر اوسه نه ده ختمه شوې. ویل کېږي چې هغې په خپلې وینا کې زیاتره کلمې د جمهور رئیس باراک اوباما د میرمنې میشل اوباما د 2018 کال له وینا نه رانقل کړې وې. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جیف کاسټر رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شوی تاسو در واوروي.
ملانیا چې پاسل د ختیځې اروپا د سلوینیا د جمهوریت اوسیدونکو وه، متحده ایالاتو ته څو کاله مخکې مهاجرت کړی و. هغې په خپله وینا کې ډونالډ ټرمپ د یو حیرانوونکي مشر په نوم یاد کړ. ٹرمپ یوازنی مشر دی چې د هغې په قول په متحده ایالاتو کې واقعي بدلونونه راوستلی شي. خو د ملانیا ٹرمپ د وړمې شپې د وینا د اصلیت په اړه یو لړ پوښتنې راپیدا شوې دي. داسې ښکاري چې هغې تقریبا ټول کلمات د جمهور رئیس باراک اوباما د میرمنې میشل اوباما له وینا نه رانقل کړې وې چې هغې په 2008 میلادي کال کې د کلوراډو ایالت په مرکز ډینور کې د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په وخت کړې وه. سره د دې هم د ٹرمپ د انتخاباتي مبارزې عمومي مسؤول پال مانافورت د هغې نه دفاع وکړه او خبریالانو ته یې وویل دا هغه تیمونه او مسایل دي چې د هغې زړه ته ډېر نږدې دي، بلکې ډېر نور خلک هم ورسره علاقه لري او هر څوک یې د خپل ژوندانه د تجربو او شخصي نظر په رڼا کې بیانوي. ښکاره خبره ده چې میشل اوباما هم د خپلې کورنۍ سره هماغسې مینه لري لکه چې ملانیا ټرمپ لري. ای پیغام په غور واورېده. تاسو ژورنالیستان صرف غواړئ چې د پیغام په اړه د خلکو ذهنونه پریشانه او متردد کړئ. ډیره به مشکله چې د میشل اوباما او ملانیا ټرمپ د کلماتو او الفاظو ترمنځ بشپړ مشابهت لپامه وغورځول شي. د ډونالډ ټرمپ د ښځې په وینا کې د میشل اوباما د وینا لومړۍ برخه بالکل بدله شوې وه.
Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements
مور غواړو چې ځوانان مو پوسی چې پژوند کې پرمختګ د سوچ او ارادې د قوت سره تړلی دی، چې هغوی خپل ارمان او مرام ته د رسیدو لپاره څومره مننت او خواري کوي.
Because we want our children and all children in this nation to know that the only
ما او بارک دواړو د ځنګړو ارزښتونو پړونا کې د خپل ژوند د پیل کولو تکال وکړ. موږ نیت وکړ چې خپلو راتلونکو نسلونو ته دا ارزښتونه انتقال کړو چې خپل ماشومان او هم د دې ملت ټول ماشومان باید پوه کړو خپلو ارمانونو او هدفونو ته د رسیدو لپاره خواري او منت لازمي دی.
په متحده ایالاتو کې سږکال د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په 8 کېږي او د ټرمپ مقابلې ته به پخوانی خارجه وزیره او د ډیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلینټن ولاړی. نوې جمهور رئیس یا جمهور رئیس به د 2018 میلادي کال د جنوري په 6مه له باراک اوباما نه د هیواد د چارو واګې اخلي او په کار به شروع کوي.
او درنوونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا اټکل درته وړاندې کوو. په کابل کې به نن آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33.6. په قندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.28. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.22. په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33.9. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.28. خوست 25 آسمان برک. په غزنی کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.40. په قندز کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 38.40. په پېښور کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 23 او دلته په واشنگټن ډي سي کې به آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خبري خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. لنډې شبکې درې خپرونه شروع کیږي.